استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، رسانه های غربی از رهایی 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان گزارش داده و هدف آن را پیش برده بهتر گفتگوهای صلح خواندند. تا کنون برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده است و با وصف تحریم های وضع شده از سوی امریکا بر ایران، هندوستان و چین در برابر خواست واشنگتن برای توقف خرید تل از ایران مقاومت می کنند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. 5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند، اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستند. یک نظامی ارشد آمریکا در مورد گفتگوهای صلح و تجهیز نیروهای امنیتی با مقامهای افغان صحبت کرد. چین و هند با وجود تحریم‌های آمریکا از ایران نفت وارد می‌کنند. تفصیل اخبار. 5 تن از اعضای طالبان که از زندان نظامی آمریکایی رها شده اند، اکنون در دفتر سیاسی طالبان در قطر پیوستند. یک سخنگوی طالبان گفت این زندانیان که از محبس گوانتانامو بی در تبادله با باو برگدال نظامی آمریکایی رها شده بودند، به دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر پیوستند. ذبیح‌الله مجاهد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این افراد طالبان اکنون به جمع دیگر نمایندگان آنها در ارتباط با صلح در افغانستان گفتگو میکنند. این اعضای گروه طالبان در سال 2015 میلادی در نتیجه مذاکرات با امریکایی ها رها شدند. باو برگدال عسکر امریکایی از سال 2009 میلادی تا سال 2015 در توقیف طالبان قرار داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که دو جانب در مورد آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنین تاثیرگذاری استراتژی جنوب آسیا ایالات متحده نیز بحث کردند. خبرنامه افزود که جنرال ووتل برگزاری موافقت‌آمیز انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را با آقای غنی تبریک گفته است. جنرال ووتل همچنان اطمینان داد که حکومت ایالات متحده به عنوان یک متحد استراتژیک در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. در یک خبر دیگر، جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده با عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل درباره اوضاع امنیتی و مسائل دیگر صحبت کرده است. در خبرنامه روز گذشته دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این ملاقات در کنار جنرال ووتل، جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو هم حضور داشت. خبرنامه افزوده که جنرال ووتل گفته که کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان باید در مبارزه با تروریسم گام‌های عملی را بردارد. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه مهاجر بازار ولسوالی گرشک در شهرهای کابل هرات رخ داده است. و گفته او یک موتر نو تریلر با یک سراچه تصادف کرده است. علت رویداد هنوز روشن نشده است. زواک گفته که زخمی ها به شفاخانه برده شدند. وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند. هند و چین دو مشتری عمده تیل ایران گفتند با وجود با توجه به نیازمندی هایشان جاگزینی برای ایران نمی بینند. این در حال است که قرار است تحریم های جدید ایالات متحده بر سکتور تیل ایران در پنجم ماه نوامبر اجرا شود. ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم بیرون شده است، اما چین گفته که به این توافق نامه هرچ میگذارد و با وجود تهدیدهای ایالات متحده با وارد کردن تیل از ایران ادامه میدهد. و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود. میدان هوایی جدید شهر استانبول پس از اینکه تیاره عامل رجب طیب اردوغان در آن نشست کرد شروع به فعالیت نمود. این میدان هوایی سه برابر میدان هوایی شهر فرانکفورت آلمان بوده و سالانه ظرفیت حدود 90 میلیون مسافر را دارد. این میدان هوایی در 4 مرحله دیگر توسعه می‌یابد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می‌شنوید که رسانه‌های غربی از آزادی 5 طالب از زندان و رسیدن آنها به دفتر قطر این گروه خبر دادند. جزئیات را با شما تا دقایق دیگر شریک خواهیم ساخت. تا کنون برای 33,000 افغان تذکره‌های الکترونیکی توزیع شده. این را اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید.
هیچ اداره دولتی صلاحیت این نداره تا تذکره الکترونیکی را غیر قانونی بداند.
برخی از احزاب سیاسی میگویند با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روند برگزاری نشست‌های مختلف آغاز شده. گزارش‌های دیگر هم داریم. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می‌کنیم و در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که اندوستان و چین در برابر خواست واشنگتن برای توقف خرید تیل از تهران مقاومت نشان دادند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. در برنامه امروزی
چیزی که ایان است، چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لازم مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که بیشتر هم گفتم، برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان به هدف پیشبرد بهتر گفتگوهای صلح به دفتر قطر این گروه رسیدند. اسوسییتد پرس به نقل از یک سخنگوی طالبان گفته که این اعضای گروه طالبان قبلا مدت را در زندان گوانتانامو نیز سپری کردند. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون در استودیوی کابل است و در این زمینه جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
با تقدیم سلام، در حالی که گفته می شود قرار است نشست مسکو در روزهای نزدیک برگزار گردد، رسانه های غربی گزارش دادند که 5 تن از اعضای برجسته طالبان به دفتر قطر این گروه رفتند. اسوسییتد پرس به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این 5 عضو این گروه که به دفتر قطر طالبان رسیده اند مدتی را در زندان گوانتانامو نیز سپری کردند. با گزارش اسوسییتد پرس این 5 عضو مهم طالبان در سال 2015 میلادی با یکی از سربازان آمریکایی که در نزد طالبان اسیر بود تبادله شده بودند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ملا محمد فاضل آخوند، ملا نورالله نوری، ملا خیرالله خیرخواه، عبدالحق وثیق و مولوی نبی عمری شامل افرادی اند که به دفتر قطر طالبان فرستاده شدند و ملا هبت الله رهبر طالبان به هدف افزایش تعداد اعضای دفتر آنان در قطر آنان را به دوحه فرستاده است. طالبان در حال از فرستادن 5 عضو دیگر دفترشان برای پیشبرد گفتگوهای صلح به دفتر قطر سخن میگویند که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح چند روز قبل با اعضای دفتر این گروه در قطر دیدار کرد. آقای خلیلزاد بر علاوه دیدار با نماینده های طالبان در قطر با مقامات افغان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستانی دیدار کرد. در پی دیدار آقای خلیلزاد با مقامات پاکستانی، عبدالغنی برادر از اعضای رهبری طالبان که نزدیک به 8 سال را در زندان پاکستان سپری کرد نیز چند روز قبل آزاد شد. همچنان قرار است که تا چند روز دیگر نشست مسکو درباره صلح افغانستان نیز برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان گفته که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و درباره چگونگی زمان برگزاری نشست مسکو با مقامات روسی گفتگو ادامه دارد. مقامات روسی پیش از این گفتند در نشست مسکو بر علاوه مقامات افغان، آمریکایی و نماینده‌های طالبان، نماینده‌های برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز دعوت شدند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که اسوشیتد پرس از رهایی 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان از زندان خبر داده و هدف آن را پیشبرد بهتر گفتگوهای صلح خوانده است. این خبرگزاری همچنان بر اساس منابع طالبان این 5 عضو گروه را بسیار مهم خوانده و گفته است که از نفوذ در میان گروه طالبان برخوردارند و همچنان در سطح بین المللی چهره های شناخته شده اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از احزاب سیاسی میگویند با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روند برگزاری نشست‌های مختلف آغاز شده است. به گفته آنها هرچند تا کنون تکت مشخص انتخاباتی ایجاد نشده، اما برای این کار روند برگزاری نشست ها میان احزاب مختلف ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه گذشته اعلان کرد که تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده. آرزو قیاسی را با خود از استودیوی کابل دارم و جزئیات بیشتر را از او میشنویم.
هرچند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 9 ماه باقی مانده است، اما در رابطه به این انتخابات روند ایجاد ائتلاف ها و نشست ها میان احزاب مختلف این کشور آغاز شده است. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت که هنوز مشخص نیست که این حزب کدام نامزد مشخص به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت یا نه، اما می افزاید که تلاش ها جریان دارد تا احزاب جهادی و غیر جهادی مشترکاً یک نامزد مشخص در این انتخابات داشته باشند.
اسلامی هم تاکیدش بر است که اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی که در افغانستان صاحب نفوذ هستند بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
و افزود که نشست های زیادی در زمینه برگزار شده، اما تاکنون نتیجه مشخصی به دست نیامده است. به اساس گزارش ها شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، ائتلاف بزرگ ملی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و حنیف اتمر مشاور پیشین امنیتی ملی از احزاب و افرادی هستند که در پی پیشکش نمودن یک نامزد مشخص در انتخابات آینده ریاست جمهوری می باشند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل 1398 برگزار می گردد. با تازگی ائتلاف بزرگ ملی و حزب جمعیت اسلامی نیز در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری نشستی داشتند، اما گفته می شود که آنان هم تاکنون به نتیجه نرسیدند. در این حال فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان می گوید که این نشست ها روی چگونگی ایجاد و راهکارهای نظام آینده افغانستان بس شده است.
کومی غونډي یا ناست چې هغه د دوه موخو لپاره دي، یو دا چې تصویب کړو چې زموږ راتلونکی سیاسي نظام باید څه ډول وي او زموږ کړنلاره باید په راتلونکي کې څه وي.
برخی از آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که استعفاهای مقامات در نظام کنونی نیز بیانگر این اند که آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اتخاذ گردیده است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر گزارش جالب داریم از این که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان گفته که تا حال برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده. ایره جزیاتش برتون شریک می سازیم، اما 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی آماده نشدند که ویدا مرزایی دنبال کرده.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان میگوید برای دهقانان سمنگان 200 تن تخم اصلاح شده گندم توزیع می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روند توزیع 200 متریک تن تخم اصلاح شده گندم و 400 متریک تن کود کیمیایی برای 4000 تن از دهقانان این ولایت آغاز شده است. و افزود به هر دهقان در 6 ولسوالی 50 کیلوگرم تخم اصلاح شده گندم و 100 کیلوگرم کود کیمیایی یوریا توزیع می شود که در دو جریب زمین کشت خواهد شد. وی همچنان گفت این کمک برای هر دهقان با 40% سبسیدی در بدل 1976 افغانی توزیع می شود. به گفته وی با توزیع این تخم ها در مقدار حاصلات دهقانان این ولایت افزایش آمده و از این طریق می توانند در توسعه اقتصاد خانواده خود کمک نمایند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید نمایشگاه کالاهای وارداتی افغانستان هفته آینده در چین برگزار می شود. مسافر خوقندی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه قالین، زعفران، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، میوه خشک و تازه افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد. هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی و کسب قراردادها با سایر کشورهایی که در این نمایشگاه حضور می یابند می باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری سی نیم سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این، یک لیتر تیل پترول 59 افغانی و یک لیتر دیزل به 55 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 15 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید. با وصف تحریم های امریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن روند خرید تیل از ایران مقاومت نشان دادند. هند و چین، دو مشتری عمده ایران در بخش خرید تیل، گفتند با توجه به نیازمندی هایشان جاگزین برای ایران نمی بینن. همکارم فریبا زایر با جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با من است. فریبا جان خوش آمدی. جزئیات بیشتر چیز و چی زمانه به وضع تحریم های امریکا مانده؟
تشکر فرشته جان. کمتر از یک هفته به وضع تحریم های تازه امریکا بر سکتور تیل ایران مانده، یعنی قرار است این تحریم ها در 5 ماه نوامبر از سوی ایالات متحده بالای ایران وضع شود. اما هند و چین هنوز حاضر نیستند تا خرید تیل از ایران را متوقف کنند. رسانه ها گزارش می دهند که این دو خریدار عمده نفت ایران استدلال می کنند که منابع کافی در سراسر جهان برای جایگزینی آنها وجود ندارد. ایالات متحده پس از اینکه از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم بیرون شد، واشنگتن تعزیرات بر ایران را مجدداً عوض میکند. اما چین گفته که به این توافقنامه ارج میگذارد و با وجود تهدیدهای ایالات متحده با وارد کردن تیل از ایران ادامه میدهد. ایالات متحده هشدار داده است که اگر چین به سرپیچی از تحریم‌های این کشور ادامه دهد، شرکت‌های چینی در ایالات متحده از کسب و کار منع خواهند شد. اما دو مشتری دیگر تیل ایران در آسیا، ژاپن و کره جنوبی که از متحدان ایالات متحده هستند، خریداری تیل از ایران را متوقف کردند.
فریبا جان، در حال حاضر هند و چین چقدر تیل از ایران دریافت میکنن؟
بله، چین روزانه از 500,000 الی 800,000 بیرل تیل از ایران وارد میکنه که ارزش مالی آن در یک ماه به 1.5 میلیارد دلار میرسد. با توجه به قدرت اقتصادی چین که بعد از امریکا اقتصاد دوم جهان محسوب میشد، نسبت به کشورهای دیگر جهان به هشدارها و عکس العملهای امریکا توجه چندان نمیکند و در این حال پیکینگ و واشنگتن در حال حاضر درگیر یک جنگ تجاری تجارتی بین هم هستند. هند دومین کشور بزرگ وارد کننده تیل ایران است که روابط عنعنوی خود با ایران را حفظ کرده. نظر رسمی هند در مورد تحریم های جدید آمریکایی این است که تحریم های یک جانبه را که از سوی ملل متحد وضع نشده باشد به رسمیت نمی‌شناسند. دیلی جدید در این اواخر از واشنگتن خواسته که در قسمت وارد کردن تیل از ایران مستثنا قرار بگیره. هند 80% تیل مورد ضرورت خود را از ایران وارد میکنه و در این حال اسحاق جهانگیر معاون رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که هرچند میزان صادرات نفت ایران هنوز به پیمانه قابل توجه از حد اعظمی آن کاهش یافته، اما انتظار نداره که صادرات نفت از 1 میلیون برل در یک روز کمتر شود.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. فریبا ظاهر بود که گفت هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خرید تیل از تهران مقاومت نشان دادند. آمریکا بالای خرید تیل ایران تحریم وضع کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، جاوید حسن‌زاده مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد انتخابات ولسی جرگه و نشست مسکو اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش نوشته است که مشکلات انتخابات اخیر ولسی جرگه بخش دیگر تقلب و بی‌کفایتی هایی که مردم ما تازه آن را تجربه می‌کنند این است که با کمیسیون‌های انتخاباتی مخالفت می‌کنند. روزنامه نوشته است که این مخالفت‌ها دلایل خود را دارد، آسان و ساده هم نیست. متاسفانه قیمت این بار سنگین را مردم می‌پردازند، به خاطر که در کل نه تنها تجربه دموکراسی در بین مردم بدنام و ناکام شود، بلکه تمام نظام را در حاشیه این بدنامی می‌کشاند. با گفته سرمقاله نویس، جنجال ها باز هم بر سر تقلب و بیکفایتی ها است و نتیجه آن باز هم امین است که در بین خشک تر هم می سوزد. در ادامه سرمقاله نوشته شده است که هرگاه نظر کمیسیون انتخابات عملی گردد، آن صندوق های هم اعتبار پیدا می کند که در خانه ها پر شدند، و اگر نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی عملی می گردد، معنای آن این است که بیرون از سیستم بایومتریک بسیاری از رای های پاک هم باطل می گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش در مورد موضوع نوشته است که کمیسیون های انتخاباتی باید در روشنی قانون نتایج انتخابات را اعلام کنند. در ادامه سرمقاله آمده است که دشمنان تلاش میکنند تا با واسطه افرادشان پروسه انتخاباتی را باطل و غیر قابل قبول نشان دهند. پس باید کمیسیون های انتخاباتی به اساس قانون عمل کرده و به امانت مردم که رای پاکشان است احترام بگذارد. هیواد در یک مطلب خود در مورد نشست مسکو نیز نوشته است. نویسنده این مطلب نوشته است که در نتیجه فشارهای روسیه بالای طالبان، آنها نیز در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. در ادامه مطلب آمده است که در این نشست نمایندگان افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین و آمریکا نیز شرکت خواهند داشت و این بار در مورد صلح افغانستان فیصله خواهند کرد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در یک موضوع با این ارتباط در سرمقالش نوشته است که گفتگوهای صلح باید با محوریت حکومت افغانستان انجام شود. در سرمقاله آمده است که قرار است نشست در مورد صلح افغانستان در روسیه برگزار شود. گفتگوها در این مورد جریان دارد و اما هنگی میان کابل و مسکو آغاز شده است. روزنامه نوشته است که تمام تلاش‌ها جریان دارد که اگر خدا خواسته باشد پس از 40 سال جنگ در افغانستان صلح تامین می‌گردد و ما از آن حمایت می‌کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 1:23 پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید تا حالا برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده. روح‌الا احمدزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت به زودی مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی در ولایت هرات و ننگرهار نیز گشایش خواهند یافت. حالا تنها در کابل مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی فعالیت دارند. اجمل تورمان با آقای احمدزی صحبت کرده و در نخست از او در مورد پروسه جوری توزیع تذکره های الکترونیکی پرسیده است.
با اساس مواد قانون ما 4 مرکز را در شهر کابل افتتاح کردیم، کار خود را آغاز کردیم. به تفاصیل آن در 4 مرکز ما در حدود 33,000 تذکره الکترونیکی توزیع شده و بیشتر از 40,000 فرم ها توزیع شده که اینا کارشان در حال پروسس است. کار ما سرعت داره و ما روی گسترش کار خود فکر میکنیم که چطور بتانیم این پروسه را گسترش بتیم و وسط ببخشیم. در کل در شهر کابل انشاءالله در آینده خیلی نزدیک ما شما شاهد افتتاح دو مرکز دیگه خواهیم بود و در قبال ای ما در دو ولایت دیگه ما ولایت ننگرهار و ولایت هرات هم مراکز توزیع تذکره الکترونیکی خود در آینده خیلی نزدیک افتتاح خواهیم کرد.
قبلا مخالفت های در پیوند با توزیع تذکره های الکترونیکی موجود بود، آیا تا حال موارد خو شما دریافت نکردین که با کسایی که تذکره توزیع نمودین به ادارات مراجعه نموده باشه و تذکره از اینا برای از اونا قابل اعتبار نبوده باشه، گفته که ما این تذکره را قبول نداریم، به چنین موارد خو شما دست نیافتین؟
خب در اوائل یک چند مورد بود ولی با گذشت زمان ما هم چندین مورد که دیدیم بعدش ما مکتوب فرستادیم بر همه دوائل دولتی و سفارتخانه و کنسولگری های ما شما در بیرون از کشور که هیچ اداره دولتی صلاحیت ایر نداره تا تذکره الکترونیکی را غیر قانونی بدانه، چون قانون نافذه ثبت احوال نفوذ واضح و صریح است و هیچ اداره صلاحیتی نداره تا این غیر قانونی بگه. به لحاظ زمانی که شخص تذکره الکترونیکی خود دریافت میکنه، تذکره کاغذی او شخص باطل اعلام میشه.
اما آقای احمدزی، بعضی معاملات به اساس تذکره سابقه یا تذکره کاغذی صورت گرفته، اگر این تذکره باطل اعلام شوه فکر نمیکنین مشکلات
دوباره زمانی که تذکره او شخص زمانی که تذکره الکترونیکی خود دریافت میکنه در هر معامله‌ای که اونا دخیل باشن، در حضور محکمه، در حضور شخصی که مقابلش است و یا هم نهاد دیگه، اونا میتونن بر استنادی که تذکره ورقیشان از طرف اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ باطل اعلام شده و بعد از این تنها تذکره الکترونیکیشان قابل ارزش و رسمیت میباشه.
روح الله احمد زی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه کارکنان آزادی و آزادی سلام تقدیم میکنم. با سلام، یک تن بریدمن هستم از لواء دوم نظمی عامه از شهر جلال‌آباد به تماس شدیم. بیادر اگر این مشکل ما را شما و مقامات ما برسانه که به مدت 3 ماه می شود، بیادر که این معاش های مکمل لواء ما حوالا نشده. همین لواء 5 کندک دارد، این 5 کندک کندکش 300 نفر است. همین 300 میدین که نفر که هست، این فامیل داره، خانه داره، خانه کرایی است، در شهر زندگی میکنه. در سویا به خاطر بیامنیتی که امنیت نیست، در شهر آمدن کرایی خانه گرفتن. به مدت 3 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم، معاش های ما حالا نمیشه. و این مشکلات های ما را اگر مقامات محترم ما برسانه، از لطف شما کم نخواهد بود. بخیر باشی بیادر، خدا حافظ.
سلام علیکم، بنده جان محمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قشلاق شینگان. همین شینگان چه رقم سگی در جغرافیای بایسا افغانستان نیست، در ولسوالی ها سم نداره، با کلی رای از این بایسا خراب است که امروز بنده خواهش چند تا اولوای باربری داشته، همین ها در دریای آمو زدن. نسبت همین خرابی را همین خیر ساتم چند بار به نشر برسانن که با گوشی همین مسئولین برسد که گوشا اینا پخته دارد، بیخی همین رای همین شینگان خراب است. السلام و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. از میان 10 شهر تاریخی جهان، تقریبا تمامی آنها در شرق میانه و اروپا واقع شدند، اما باز هم سوریه، فلسطین و یونان قدیمی ترین شهرهای جهانند. جاوید نعیمی در گزارش کوتاه چند شهر تاریخی را معرفی می کند.
قدیمی ترین شهر با پیشینه حدود 11000 سال دمشق پایتخت سوریه دانسته می شود. دانشمندان به این باورند که تمدن امروزی جهان به شمول معماری و ساختمان از دمشق منشأ گرفته است. در سال 2008 میلادی این شهر را به عنوان پایتخت فرهنگ عرب نامگذاری کردند. در حدود 2.5 میلیون تن در شهر تاریخی دمشق زندگی می کنند. اریها شهر در فلسطین از نظر پیشینه تاریخی جایگاه دوم را دارند. شواهد به دست آمده که تمدن در این شهر به 7000 سال پیش از میلاد برمیگردد. تنها 20000 تن در این شهر کوچک اما تاریخی زندگی می کنند. در درجه سوم از نظر قدومت شهر حلب سوریه قرار دارد. بر اساس برخی شواهد 8000 سال پیش در این شهر تمدن وجود داشته و برخی بناها به همان زمان برمیگردند. در اروپا تاریخی ترین شهر آتن پایتخت فعلی یونان است. از این شهر به عنوان پایتخت تمدن غرب و مرکز فلسفه و علم در جهان نام برده می شود. گفته شده 7000 سال پیش در این منطقه از جهان علم وجود داشته است. آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمان ها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم آن وقت صورت گرفته است.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و شورده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه مهاجر بازار ولسوالی گرشک در شهرهای کابل هرات رخ داده است. با وجود تحریم های امریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند. و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتون. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې اوریدونکو خبرونې ته خرخ لاست. افغانستان د دیموکراسي د یو اصل شاهد و. تیر شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو یعنی له غزنی او کندهار پرته په 22 ولایتونو کې ټاکنې وشوې چې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره سره خلکو د یوې ملي پروسې په توګه پکې ګډون وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دغه ټاکنو لپاره ټول نږدې 1000 محلونه او 15000 مرکزونه په پام کې نیول شوی وو، خو د ټاکنو په ورځ یو شمیر محلونه او مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. تر اوسه د دغه ټاکنو په اړه 1000 شکایتونه ثبت شوي چې د دغه شکایتونو په اړه ویل کېږي 10 شکایتونه دي. د نن ورځې په خبرونه کې په ټوله کې د ټاکنو او د دغه شکایتونو او نورو ستونزو په اړه بحث لرو. په خبرونه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ښاغلی ذبیح الله سادات او دغه راز د فیفا یا د پر انتخاباتو د څارنې بنسټونو لخوا ښاغلی نعیم اصغری لمکسره ترڅو راتلون کې شی په خبرونه کې وی. خغله زبی سعادت ل په خبرونه کې لمکسره دی. خغله سعادت خبرونه ته خره غلاست تیر شنبه چې په ټول افغانستان پرته له غزنی او کندهار کې ټاکنې وشوې او د تیرې ورځې پاړه چې په کندهار کې دغه ټاکنې ترسره شوې ستاسو اقدامات ستاسو لاسته راوړنې وره
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ډېرو خدمتمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تیرې شنبه په ورځ مونږ بغیر له کندهار او غزنی نه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنې درلودې، له دې سره چې ځینې ستونزې او مشکلات د لوګل پټوله کې ټاکنې د ریښې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې مونږ ډېر څه مثبت ګزارشونه لرو. د درغلۍ او تقلب مخنیوي په دې کې وشو، خو بیا هم یو شمېر زورواکو هڅه له دې وکړه چې صندوقونه ډک کړي او یا هم زموږ همکاران وګواښي، بیا هم له بایومټریک وسیله یا غلطه له منځه یوسي. خو په ټوله کې روحیه ډېره ښه وه، په خلکو ډېر پراخ ګډون وکړو او دا د دې ښکارندوی کوي چې د خلکو هغه بایلله اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راځوندی کړو. په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات وو، هغه موږ منو، هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړله واقعا ډېری دغه ستونزې مشکلات په کابل کې وو، په ولایتونو کې دغه ستونزې څنته کمې وې، اما د دغې مشخص علتونه معلوم دي. تاسو پوهېږئ په لس پنځلس ورځې د ټاکلو خپلواک کمیشن مرکزي دفتر دروازو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. په هغه داسې ورځې وې چې موږ ته یو ساعت د اهمیت او ارزښت ور وو، اما څوارلس ورځې د هغې طلب کول به ډېره ستونزمنه اوسېږي. زموږ په همکارانو باندې کار زیات شو، یو نفر باید سیستم ته د ورځې درې سوه کسان انټري کول، اما کله چې موږ وخت له لاسه ورکړو موږ مجبوره شو په خپلو همکارانو فشار راوړو چې دوی د اته سوه نه تر زره پورې کسان سیستم ته داخل کړي. او همدغه د دوی دغه مزاحمتونه د لامل شول چې موږ ونه توانېږو د رای ورکوونکو لیستونه ټولو د رای ورکونې مرکزونو ته واستوو، ترڅو هغلته هم له دغه ستونزې بیا لکه څنګه چې انتخابات پوره مو ولیدې دغه مشکلات سره مخامخ نه شو. د بایومټریک وسیله هم تاسو په جریان کې وایه چې د په نویمه دقیقه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن منډه ومنل شوه او حکومت چمتو شو دغه وسایل زموږ په ولکه کې راکړي. د یو ویز زرو دستګاهو رسول، یو ویز زره درای ورکونې محلونو ته، په دې اړه باندې د یو ویز زره کسانو روزنه، همدا ډول په دغه ملي پروسه کې د یو لک پنځه ویز زره ښوونکو استخدام، او له دغه وسیلې سره د دوی آشنایي، د وسلوالو مخالفینو له لوري د دغه پروسې سخت ګواښل، دغه ټول هغه ستونزې او مشکلات وو چې په دغه پروسه کې موږ سره مخامخ شو او څنګه یې په دغه پروسه باندې خپل منفي سوری هم وغوړول.
خو ساده صاحب، ځینې هغه موضوعات یا هغه ستونزې چې ډېرې جدي وي او تاسو هغه یاد نه کړئ، خو شکایتونه ډېر په هغې اړه باندې هم دي. مثلا تاسو څه فکر کوئ، آیا دا یوه لاسته راوړنه ده چې د نه میلیونه کسانو څخه چې دوی نیملیکنه کړې وي، د نږدې نه میلیونه کسانو څخه یوازې څه د باندې څلور میلیونه کسان رایه ورکړي، یعنی دا یو لوی تفاوت، هغه 50% چې تاسو ونیسئ بیا هم پکې پاتې راغلی یاست، یعنی څه فکر کوئ؟ او هغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې سید چې ډېرې تاسو په وینا په نویمه دقه کې تاسو هغه سره مخ شوي او تاسو ونه کولی شول چې هغې ته پوره تیاری ونیسئ، او ځینې نورې ستونزې وي، مثلا د مرکزونو ناوخته خلاصېدل. په طور مثال ستاسو از ډېرې کارکونکي یا غوونکي چې تاسو وایي چې ګمارلې مو دغه پروسې لپاره، هغوی ډېرې په دغه ورځ باندې نو محلونو کې دوی حضور نه درلود. د لسنو موضوع چې وا کڅه هم روسه بخغله ازغری هم په دې باندې خبرې وکړي، ځین موضوعات یا ځین ستونزې دي چې ډېر په عادي ډول باندې حل کیږي، یعنی کې تاسو د په عام ډول باندې ز تاسو وایم ته د لستونو موضوع یا د تاسو کولای شو په ډېر اسانه باندې یو منظم ډیټابیس ورته جوړ کړئ، د دې په ځای چې یو نفر راشي خپل نوم په سلو یا 500 یا هم 300 صفو کې ولټوي چې زما نوم فل احمد دی او زه په دې لست کې زما نوم شته یا نشته. یعنی تاسو کولای شو د دې یو ښه الکترونیکی ډیټابیس دې ته جوړ کړئ چې په یو کلیک باندې تاسو هغه نوم پیدا کولی شول، یعنی یو نفر د دې په ځای چې په نیم ساعت کې رایه وکاروي هغه په 15 دقیقې یا په 3 دقیقې یا په 2 دقیقو کې دغه کار شوی وای.
تاسو کې موضوع ته اشاره وکړه، اما زموږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونه هم دغه څه دي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه. زموږ تاسو د ټولنې هغه روحاني قشر چې دی هغه د ښوونځیو معلمین دي، مونږ د دې ډېر خوشاله په دې باندې وو چې د ښوونځیو معلمین به زموږ سره ډېر همکار وو، سیږي تر څو په دغه پروسه کې د تقلب مخنیوي وشي، خو بدبختانه ډیری معلمین خپل حاضر نشول د ټاکنو په ورځ دوی خپل ټلیفون نه بند کړ او دوی رانغل دغه پروسه کې ترڅو د ګډون لپاره دا هم
چې دا به د تقلب لامل هم شوی وي
د تقلب لپاره د تقلب د مخنیوي لپاره مونږ هم میکانیزمونه تر لاس لاندې نیول خپل د بایومټریک وسیلې څخه هم په دوه نوي سلنه مراکزو کې د دې څخه استفاده شوې ده یو د اصل مراکز دي چې هغلته یا دغه وسیله د زورواکانو له لورې د زموږ د همکارانو په فسر باندې ورماته شوې ده یا هم هغلته زموږ همکارانو نه غړي کړې ده او یا هم ځینې نور موارد د دې باعث شوې دي خو په ټوله کې دا پروسه موږ تاسو وارزو او د درغلیو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي یا هغه میکانیزمونه چې دغه څخه موږ استفاده کوله تر څو وکړو تور سپین سره جلا کړو د ما په نظر باندې هغه ډېر ښه موارد وو او هغه باندې موږ وکړو تر څو هغه د ټاکنو شفافیت تضمین کړو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی صدر. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای نعیم اصغری رئیس از فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در برنامه با ما هستن. به برنامه خوش آمدین. موضوعاتی را که ما اشاره کردم و همچنان آقای سادات ابراز کردن شما شنیدین. شما چقدر مطمئن هستین گفته هایی را که آقای سادات داشت واقعا همینطور یک انتخابات خوب و مشمول و بدون شفاف داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی و همچنان جناب سادات صاحب. واضح است که چیزی که بیان است چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لحاظ مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت. از لحاظ سراسری بودن اول خود در رابطه به 7000 مرکز بیش از 7000 مرکز رایدی بود. در 5000ش کمیسیون توانست فهرست آماده بسازه و انتخابات برگزار بکنه. انتخابات از لحاظ مدیریتی اگر بررسی بکنیم اول خود قسمت استخدام قسمی که آقای سادات گفتند اینی مراحل که اونا کمیاب کاستی های خود داشتن ای برمیگشت به مدیریت ضعیف خود کمیسیون. کمیسیون میتونست قبلا امانگی خود به وزارت معرف میکرد در قسمت شناسایی معلمین که بر محلات بود قبلا تفاهم میکرد معلمین را استخدام میکردن بر این پروسه که اونا متعهد میبودن به این پروسه. وقتی که دو روز پیش یا سه روز پیش این معلمین استخدام میکردن اونا هم جبری در پروسه بعضا استخدام شدن این مشکل به وجود آمد و بحث دیگر ای که کارمندان تماما حالاتش بر نمیگرده به مسئله بایومتریک در آخرین زمان یعنی تقریبا کمتر از یک ماه سرشان تعمیل شد سر کمیسیون انتخابات و بحث دیگه که چرا کمیسیون انتخابات وقتی که 3 ماه قبل بایومتریک رد کرد و ما هم حمایت کردیم که واقعا در این 3 ماه امکان نداشت که بایومتریک با مو فرصت های کمی که وجود داره به صورت درست تطبیق شود. اما کمیسیون وقتی کمتر از یک ماه ماند با تصمیم دولت تن داد منیس یک نهاد مستقل کمیسیون ما توقعی ما از کمیسیون نمی بود وقتی که دولت زیر فشارهای عذاب سیاسی تسلیم شد که بره بایومتریک استفاده بکنه خوب بود کمیسیون انتخابات من ایس یک نهاد مستقل در چون توانمندی مدیریتش ممکن بود ممکن نبود به این پاسخ منفی میداد به حکومت و میره بعد از طریق همون پروسه خود پروسه روند مدیریت میکرد. در رابطه به این که فهرست رای دهنده ماده 72 قانون انتخابات صراحت داره کمیسیون انتخابات کارکرداش باید در چوکات قانون انتخابات طرزالعمل هایی که خودشون تصویب میکنه باید از تماما کارهای خود پیش ببره. وقتی که خود کمیسیون انتخابات قوانین نقض بکنه و طرزالعمل ها رو نقض بکنه آیا چی توقع داره از کاندیدها از رایدنده عذاب سیاسی و جنای دیگه که در پروسه مداخله میکنن که قانون نقض نکنن. وقتی که خود کمیسیون اداره برگزار کننده انتخابات است و نم مکلفیت داره که مانع نقض قانون و تزلمل ها در پروسه شوه خود کمیسیون با نقص ماده 72 فهرست رای دهنده ها را قبل از روز رایدهی باید از نصب میکرد. این به دو هدف بود. یکی خب هدف یکی که هر رای دهنده که وقتی که خود ثبت کرده در یک محل رایدهی او باید از مطمئن میشد که نام در می محل وجود داره. و بحث دومی که میشک بعد از نامها غلط یا نام خودش یا ولدش یا یکی از معلومات هایی که در او فهرست وجود داشته باشه غلط ثبت شده باشه، او را میتونست اعتراض داشته باشه که او اصلاح شوه. و بحث سومی که وقتی که فهرست در یک محل نصب میشد شماره خود بدون از اینکه ما به اساس مسائل الکترونیکی استفاده میکردیم که این فرصتش در بر جای شاید کم می بود از دیتابیس که در آینده خوب است که این سیستم استفاده شود، اما در اینجا وقتی که قبلا نصب میشد فهرست هر شهروند هر رایدنده میفهمید که نام در شماره چند است. وقتی که به کمیسیون مراجعه میکرد مثلا میگفت که نام در شماره 100 و چند پنجم، راستن کمیسیون انتخابات راستن همون شماره رو میگرفت، نامش پیدا میکرد و میرفت به طرف رایدی. کی نقص ماده 72 قانون انتخابات یکی از موارد بوده که هم رایدنده از رای باقی ماندن، هم پروسه را مختل کرد، زمانگیر شد پروسه، و وقتی که پروسه زمانگیر شد 600 رایدنده در یک محل بود، واضح است که یک نفر در روز 10 دقیقه وقت که بگیره، در حالی که از ساعت 7 تا 4 دیگر یک دقیقه بر هر رایدنده محاسبه شده بود، در حالی که نظر به این عملیاتی که کمیسیون داشت با استفاده از سیستم بایومتریک حداقل 5 دقیقه یک رایدنده وقت می گرفت که در این حساب باید از کمیسیون به جای 600 رایدنده در یک محل باید یعنی 100 یا 1.5 ساعت رایدنده در یک محل باید توظیف میکرد که در این رابطه مشکل خود کمیسیون بوده. و در رابطه با استفاده بایومتریک که کارمندای از او آموزش درست ندیده، تقریبا 2 هفته پیش از روز انتخابات وقتی که رئیس احصائیه مرکزی آقای رسولی یک جلسه همانگیر با نهادهای ناظر و کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخابات داشت که ما در اوجا حضور داشتیم، در اوجا گفته شد که کمتر از 1 دقیقه بایومتریک وقت میگره و ما گفتیم که فرصت کم است نمیگره، شاید حداقل 2 دقیقه در بر بگره، اما کمیسیون انتخابات در اوجا قبول کرد، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات همین فرصت کتیر قبول کرد، گفت که درست است 1 دقیقه نیم دقیقه بر وقت میگیره و نیم دقیقه رایدنده، با وجودی که تاکید کردیم که یک رایدنده با در صورت که رایدیری ساده باشه حداقل به شکل دورانی باشه 1 دقیقه وقت در بر میگیره و یک محل برای هر رایدنده 1 دقیقه وقت داری از 7 صبح تا 4 عصر. کی این مشکلات ناشی از خوشباوری های کمیسیون انتخابات، بی تفاوتی های کمیسیون انتخابات در رابطه با پروسه و همچنان ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات بوده که از این نباید کمیسیون انتخابات چشم پوشی کنه. و خب ای که مزلت خواست واضح است که مشکلات خود داشته، اما وقتی که بیشترین شهروندای از کشور از رای اقرایشون تلف شد به خاطر این مدیریت، ای به تنها مزلت خواستن جبران نمیشه. ای خوب است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستا تصامیم خود بگیره، هم خود کمیسیون کسایی که در مدیریت از این انتخابات غفلت کرده و به شک در اشکال باعث ازی شده که هم آرای مردم نتونه حق رای خود استفاده بکنه و یا ای که فرصت را برای تقلب مساعد ساخته در بسا موارد، مثلا مسائل سیستم بایومتریک کار نکرده، گفته بدون سیستم بایومتریک شما میتونین استفاده کنین از فهرست، در جای فهرست هم نبوده گفته میتونین با لست قلمی کار بگیرید. چندین مورد که این تصامیم اخیر کمیسیون در روز انتخابات هم خلاف ماده 19 قانون انتخابات بند 2 است. کمیسیون یک بار دیگه باز قانون انتخابات نقض کرد. در اوجا گفته شده کمیسیون انتخابات نمیتواند لوایح و طرز عملهای انتخاباتی را در جریان روند انتخابات تغییر بده. در حالی که در روز انتخابات کمیسیون 3 تصمیم گرفت فیصله در روز انتخابات که رایدی جریان دارد که خلاف ماده 19 بوده و در پالوی از او یک سوی مشکلات به وجود آورد. بعض محلات خبر شدند که این استفاده بکنند با استفاده از این هم بدون لست بدون بایومتریک استفاده بکنند رای استفاده شود هم با بایومتریک. حال بدون بایومتریک و بدون لست این فرصت خوبی را بر تقلب مساعد ساخت. حال در اینجا این تفکیک هزیره چی گونه میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی بکنه که وقتی که بدون لست و بدون بایومتریک رای دیش را در روی شهروند ها رای داده چون تصمیم کمیسیون انتخابات بوده و چی گونه تفکیک بکنه این رای با او رای که به اساس تقلب صندوق ها پر شده به من بین شیوه دو جان فیرست آماده کردن صندوق ها را پر کردن چون بایومتریک وجود نداشته. تفکیک از این مشکل است که ما شما شاهد بودیم که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی هم همی است که اونو آرا را اونا باطل می سازن. که اگر او آرا باطل شود حق شهروندان را دو کمیسیون متاسفانه
ډیر زیاته مننه خغلی سعادت تاسو د خغلی غری خبرې واورېدې. دوی که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستاسو د ټاکنیزې پروسې په بیلابیلو برخو کې ستونزې یادونه وکړه او په پای کې د دې هغه ټول مسؤلیت واچوه په کمیسیون باندې او وویل چې د دې اصلي عامل ضعیف مدیریت و. آیا تاسو دا منئ که فکر کوئ چې نه داسې نه ده د ښاغلي اصغري خبره ردوئ؟ نو څه فکر کوئ د قانوني موضوعاتو څخه هم یادونه وکړه چې تاسو په صراحت د انتخاباتو په ورځ باندې دوه درې موضوعات چې ښاغلي اصغري ورته اشاره وکړه له قانون نه مو سرغړونه کړې ده.
انجینر صاحب مهم موضوعات ته اشاره وکړل، دوی تخنیکی بحث وکړو، موږ منو چې یو شمېر ستونزې مشکلات وو، راځي د موږ او تاسو ټولنې عیني واقعیتونو باندې موږ او تاسو بحث وکړو او هماغه عیني واقعیتونه دغه دي چې د جنگ قصې ډېرې ښې خوږې وي اما صحنه یې ډېره ترخه وي. موږ په دغه پروسه کې د لومړي ځل دپاره درایور کوونکو لیست درلودلو. دا لومړی ځل دپاره د بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې. هغه هیوادونه چې دوی په ټاکنو کې بایومتریک وسیله استفاده کوي کلونه کلونه دوی هغه تجربه کوي، له هغې وروسته دوی له دغه وسایل نه استفاده کوي. په شلو پنځه ویشت ورځو کې دغه چمتووالی نیول هم او بیا د ټولو خلاصو مرکزونو له جملې د دوه نوي سلنه مرکزونو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده هغه هم قانون ځانګړی کړی چې بغیر د ښوونځیو د ښوونکو څخه موږ موقت کارمندان د ټاکنو پر چې موږ هم کار بیا غم نشنی ولای. دغه ټول هغه موارد وو چې په دغه پروسه کې ستونزې مشکلات رامنځته کړل. د رای ورکوونکو لیست ولې موږ په خپل وخت نشو چمتو کړی؟ تاسو ښه په جریان کې یاست، په هغې وخت کې همدغه د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر په وړاندې خیمې ودرول شوې. د پیکاو راکټو سره هلته دوی ناست وو، هېڅ کارمند ته اجازه دې نه وه چې داخل ته ولاړ شي یا بیرون ووځي. او یا هم څوارلس پنځلس زموږ ټول کارونه په ټپه باندې ولاړ وو. زرو کسانو په ډیټاینسي کې کار کولو، د ورځې دوی د دوه نیم سوه زره نه تر درې سوه زره کسان سیستم ته داخله ول. دا پنځلس ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره زموږ کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول. هېچا هم دغه ونه ویلي چې ولې دغه مزاحمتونه د دغه ملي پروسې په وړاندې واقع کېږي، ولې احزاب په دومره کمه موده کې هڅه لدې کوي چې یا ټاکنې بایکاټ کړي او یا هم پر کمیسیون باندې باید دغه ومني. بدبختانه په اوس کې هغه ټول د ملامتۍ پلی یوازې پر کمیسیون باندې اچول. فکر نه کړم چې دا دې هم درسته اوسېږي او دا دې هغه څه اوسېږي چې دغه پروسې په خیر باندې تمام شي. تاسو پوهېږئ چې په دغه پروسه کې مونږ حتی دې وکړله چې د تقلب او درغلۍ مخنیوی وشي. د ټاکنو په ورځ په ځینو مراکزو کې چې هغلته زمونږ سیستم مشکل درلودو، په یو شمېر مرکزونو کې هغلته وخت په اوو بجو باندې ونهشو کولای چې مرکزونه پرانیزو، ښوونکو ټلیفون نه بند کړل رانغلل. نو تاسو څه ډول د کوم ښوونکي په ټنډه باندې نوویشتنه وو چې مونږ دې پوه شو چې دا به د ټاکنو په ورځ خپل ټلیفون بندوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پوهنې وزارت تر منځ په همدې اړه باندې یو فکر لیک او هغه هم قرارداد هم لاسلیک شوی وو او دوی د هماغه تړون پر اساس باندې مونږ سره په دغه پروسه کې همکار وو. خو کله چې طالبان دوی ګواښوي یا هم د دوی امتیاز کم وي او دوی په هماغه ورځ نه حاضرېږي، دوی ورکشاپونو ته هم راځي، ټریننګ هم ویني اما د ټاکنو په ورځ نه حاضرېږي تر څو دوی هغه خپل مسؤلیتونه درک کړي. فکر نه کړم چې دا ستونزه او مشکل د بیرته کمیسیون ته.
ښاغلی سعادت، ستاسو د خبرو نه برداشت دا دی چې دغه ټول ستونزې چې وي او دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوي دا یوازې د دوی عامل د زورواکو او یا هم د سیاسونو لاسوهنه ده، دغه څه ده کنه؟
همدغه یو تاریخ واقعیت تاسو ډیر څلنده ولسره
اشاره وکړه. نو تاسو فکر نه کوئ چې د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون چې قانوني ارجیت یا هم مقام لري او هم استقلالیت لري، تاسو په خپل وینا چې تاسو همیشه ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مستقل دی او د نور موضوعات دغه سي، دا فکر نه کوئ چې د خلکو حق تاسو ورته خلکو ته خپل حق ورنه ک بلکې تاسو هغه قانوني سرغړونه د ځینو سیاسيونو او د ځینو زورواکو د فشار او تاثیر لاندې راتلو سره
دیغوی حق تر پولاندې کړ. یعنی په دې کې تاسو مسولیت زورواکی او سیاسون بوله ک نه تاسو خپل هم مسول استی، ولی په دې چې کله چې د دې توانایي و نوی چې زه د دغه خلکو پر اساس د دغه خلکو د فشارونو پر اساس یعنی تاسو استقلالیت در پختنه لاندې وینو دغه پروسه عملی کول ته فکر نکوم چې ضرورت وو.
تاسو پویګی یا ما چې مخکې اشاره وکړل چې بعضی ترخه واقعیتونه زموږ تاسو ټولنې دی هغه باید ومنو. په دغه پروسه کې کله چې 15 ورځې ټاکنو خلاص کمیسیون دفتر دروازو وړاندې مزاحمت رامنځته و چا خپل غږ پورته کړو، اقلا همدغه نادرو بندستونو په دوی باندې غږ وکړو چې تاسو ولې دغه پروسې په وړاندې درېږي. هغلته د موږ پویګی دغه ټول کارونه زموږ ټول تقویم د سره مخامخ کړو چې موږ ونه توانېږو خپل کارونه په خپل وخت ترسره کړو. حتی موږ د پنجشنبه او جمعه پورې زموږ همکاران شپه ورځ راغلل ترڅو د ریسرچ سنټر په برخه کې دوی هغه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، اما بیا هم په هماغه لستونو کې ستونزې مشکلات رامنځته شول. په نویمه دقه کې د بایومتریک وسایل څخه استفاده کول او دغه منل په کمیسیون باندې په تقویم کې د دې ور اضافه کول، د کسانو روزنه یو وزره محلونو ته ادې رسول، د تخنیکي اړخه ټول موارد وبسره کول، فکر نه کړم چې دا دې هم وړه خبر ووسیږي. دغه ټول ستونزې مشکلات ته په کتو سره راځي د ګلاس هغه دکې سیستم وګورئ وګورو څومره چې فقط تشه حساب باندې موږ تاسو بحث کوو. په ټول خلاص مراکزو د جملې څخه 290 سلنه کې د بایومتریک وسیلې استفاده کیږي، هغه هم د لومړي ځل لپاره تجربه په افغانستان کې کیږي. آیا دغه یو لوی لاسته‌راوړنه تاسو نه بولئ؟ د لومړي ځل لپاره موږ تاسو درایور کوم کلس په افغانستان کې لرو. سیدا کمیو کاستی د لوډ موږ منو، اما کچیر ته پتیرو کې دا یو بنسټیز کار نه ترسره شي وای نن به دغه تجربه موږ ته درلودلې او دغه د ساده لپاره به کار ترسره شي وای. اما بدبختانه چې په دې برخه کې مخکې کار نه و ترسره شوی، په 20 میلیون کارتونو باندې انتخابات ترسره شوی وو او د پاک و ناپاک و جدا کول هم تاسو ته معلوم وو. اوس کې ډېر څه میکانیزمونه موږ د دې لپاره لرو، که چا تقلب کړی، که چا زورمن حاصلې دې کړې ده، که کوم چارواکي دا کار ترسره کړی وي، موږ به حق حقدار ته سپارو. همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر په برخه کې له 150 څخه زیات ناظرین د سیاسي احزابو مدني ټولنو نظرو بنسټونو ستون لري. 15 کسان دوی تخنیکي معرفي کړي دي چې تخنیکي اړخه به دوی هغه ټوله پروسه څاري ترڅو وتوانی ګوه حقدار ته وسپارو او ټول ستین سره جواب.
یعنی راتلونکي ته تاسو ډېر هیله من نیاز په دې اړه باندې په دغه سیستمونو چې تاسو لري یا دغه کوم میکانیزمونو چې تاسو ورته طرح کړی دي د دې ډېر هیله من دي چې راتلونکي کې به ډېر خوي. یو زما خبره ده چې یعنی په دغه موضوع پر اساس باندې تاسو ډیر زیات هیلمن یاست راتلونکو ته دغه سیستمونه او دغه میکانیزمونه چې تاسو طرح کړی دي دا به پر راتلونکو کې ډیر ښه جواب ورکړي.
نظارت ولري او دوی خپل وګوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شفافیت لپاره ژمن دی او د شفافیت لپاره کار
کوي. د نظرو بنسټونو او د رای ورکوونکو او د افغانانو ځینو د دوی شکایت دا دی چې دغه وعده چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي دی په تیر هفته کې هم کړی وي، کله چې د تیر شنبه باندې په 23 ولایتونو کې دغه ټاکنې وشوې دوی وویل چې دغه ستونزې چې په ټاکنو په خپلواک ټاکنو کې وي د شنبه په ورځ په ټاکنو کې وي دغه به د کندهار په ټاکنو کې نه وي، خو بیا هم دغه وعده او دغه موضوعات چې تاسو مطرح کړي وو میکانیزمونه مرته جوړ کړي وي دغه تیر انتخاباتو تجربه مې اخیستې وه، د شنبه د تیر شنبه د انتخاباتو تجربه مې اخیستې وه، د پرون ورځې د کندهار په انتخاباتو کې بیا هم مغه ستونزې وي د ټاکنو ځینې
ګوري په دغه کچه باندې چې تاسو ورته اشاره کوي په دغه کچه باندې نه وو او دغه واقع بینانه نظر.
اما شکایتونه لرو چې د وو بجو باندې هم ځینې مرکزونه خلاص نه شول.
یا مرکزونه موږ په ټول کندهار کې درلودل، یو مرکز مبسته وو یو څل دوه یا مرکزونو کې قندهار کې انتخابات ترسره کیږي.
نه 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 وخت واسول، یعنی په د سر په وو بجو باندې خلاص نشول. دوی شکایت درې موږ راپور لرو په دې اړه
خلاص نشول، اته بجو خلاص کول تلور متر 5 پورې پروسه هم دیس کړل. هغه تم حتی هغه کسان چې په لاینونو کې ولاړ وغوې ته د زمينه برابر کړ ترڅو د خپل قانوني حقوقي حق څخه به برخه پاتې نشي.
زموږ پوښتنه ده
چې کچېته اشاره
وکړي، زموږ پوښتنه ده چې د تیر شنبه موضوع کتیر شنبه خدیر خلګو ومنل چې زه تیر شنبه دوه ورځې ته هم دا موضوع تمدید شوله وزندیدله دا موږ منو، یعنی د کندهار کې بیا ول تکرار شول.
زدلته او موږ تاسو
درینیم پورې من نه کړی او زم دا ته اوس کوم تلون تر علي مې دوی لایف فرونه ته منتظر هم دوه ماته منتظر دي. خو هدف دغه دی چې کچیرته بیا هر موږ ټول هغه ستونزې مشکلات په دغه پروسه کې منو، اما په دغه کچه باندې م نه راځي هغه مثبتو اړخونو ته هم اشاره وکړلو چې په دغه شرایطو کې زموږ تاسو هیوادوال د سطح قیمت باندې راوځي او په دغه ملي پروسه کې ګډون کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باندې توانېږي اکثریت مراکزو کې هغه تر بایومتریک وسیلې نه استفاده کوي او یا هم
نازرو بنسټونه هم په دغه انتخاباتو کې تاسو د غوی د زین ستونزو عامل بوله، آیا دوی هم لاسوهنه درلوده کنه؟
نظر و بنسټونو څخه زموږ همیشه هیله دغه و او دغه مو هیله ده چې دوی باید خپل تخنیکي برخو ته ډېر متوجه اوسي، دې په ځای چې دوی سیاسي لیدلوری ولري او یا هم دوی باید دغه پروسې سلامت لپاره کار وکړي.
یعنی دوی سیاسي لیدلوری درلوده او لاسوهنه یې کړې ده؟
نه خیر، داسې کوم څه فکر نه کړم. چې
خلین وخت برنامه خلاص شد، تا برنامه آینده الله حافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.